مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شې بي دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هر کله کوم د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل ته د سفر د کوټې د تختول شوی ډاکټر مناف ترین د خوشی کېدو د سواد د جنکو د سکولونو په کرمه کې د انتخاباتو ځنډیدل او په د سیمې په حالاتو تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي افغانستان کې د سولې راوستلو په سلسله کې به هر ډول ملاتړ کوي. د قرغیزستان وزیر اعظم ویلي هیواد د افغانستان پرمختګ او د دوه اړخیزي همکاري پر اختیار ته لیواله دی او نن په یوکرين کې د حکومت مخالفه نور مظاهرو کې د لو هم امکان دی. او اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد لخوا په دې ورستیو کې د افغان طالبانو مهم مشر خوشی کول سرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې سول راوستلو ته ژمن دی. مینوا شریف دا خبرې پرون په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات نه پاس کړی دی. نوا شریف زیاته کړه دوی په داسې یو تنظیم سلا شوې چې لمخه به یې د افغانستان سولې د عالی شورا غړي د طالبانو د دویم مشر مولا عبدالغنی برادر سره د امن د خبرو اترو په لړ کې په اسانه لیدل کتل کولای شي. نواز شریف په دې حق له نور وضاحت نه دی کړی. مولا برادر د 13 ستمبر په میاشت کې پاکستان د خپل جیل نه خوشی کړی وو. بلخو د افغانستان د صدارتي محل نه پرون جاری شوی و خبر پانه وای ولسمشر حامد کرزی د ملاقات پر محل د وزیر اعظم نواز شریف نه وغوښتل چې مولا برادر او نور طالب بندیان په مکمل توګه خوشی کړي. مینا نواز شریف د افغان ولسمشر حامد کرزی په بلنه پرون د افغانستان یو ورځنۍ دوره وکړه. د افغان طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې اوسیږي او افغانستان غواړي چې د هغوی سره د خبرو اترو په لړ کې د پاکستان مثبت کردار ترسره کړي. د کوټې مشهور ډاکټر او د زړونو د ناروغو ماهر مناف ترین د تختونکو د منګولو نه خوشی کړی شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سلطان ترین نن سهار وختي مشال ریډیو ته وویل ډاکټر مناف ترین خوشی شوی او دا وخت په اوتل سیمه کې دی چې هم نن به له اوتل کراچۍ او بیا خپل کور کوټې ته ځي. سلطان ترین زیاتوي تر اوسه دا نه ده معلومه چې ډاکټر مناف ترین تختونکو په خپله پریښې او که خلاص شوی دی. ډاکټر مناف ترین د روان کال د ستمبر د میاشتې په 12 نیټه د کوټې د پښین تختول شوی بو. د تختول ذمواري کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د تاجکستان د صدر امام علي رحمان سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د تاجکستان د صدر دفتر پرون ویل یان کوبش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو او د 2014 کال وروسته د دې هیواد د اقتصادي حالت په اړه هر اړخیزه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د غراز د سیمې او نړۍ په نور مهمو مسلو هم بحث کړی دی. بلخوا د قرغیزستان کمپنۍ تیاری دي چې د سیمټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي مواد او د غراز زراعتي محصولات واستوي. دا خبره د قرغیزستان وزیر اعظم زونتورو سایبالدیف په تاشکند کې د شنګای غونډې په څنګ کې د افغانستان د صدر دویم مرستیال کریم خلیلی ته وکړه. د قرغیزستان وزیر اعظم اویل هیواد د افغانستان پرمختګ او د دوه اړخیزې همکارۍ پراختیا ته لیواله دی. نن په یوکرين کې د حکومت مخالفه نور مظاهرو امکان دی. په یوکرين کې ورسته له هغه د حکومت پر ضد مظاهره شروع شوه چې صدر یانوکوویچ د لیتوانیا په مرکز ویلونوس ښار کې د یورپی یونین سره د یوکرين د اتحاد تړون رد کړو. پرون په دغه هیواد کې د پولیسو سره نښتو کې زیات شمیر مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي. د یوکرين صدر ویکتور یانوکوویچ په یو بیانیه کې ویل په دې پیښه ډیر خپه دی او د ذمہوارو کسانو ته به سزا ورکړي. بلخوا پرون په مرکز کیف کې د اپوزیشن مشر ارسینیلی یاسینوویک ویویل دوی هر ډول سختې برداشت کولو ته تیار دي.
The government is to be toppled and this president is to be impeached. It's not an easy job.
حکومت نسکورول او د صدر مواخذه کول اسان کار نه دی. خو د متحده اپوزیشن په هیڅ مونږه د دې هیواد هر وګړي لپاره د حقونو او ازادۍ ژمنه کړې. د لړکې مونږ د خپلو غربي ملګرو نه هم غوښتنه کوو چې دا د خبرو وخت نه دی بلکې د فیصلې وخت دی او د عملی ګامونو پورته کولو وخت دی.
It's time to make actions.
د یوکرین په خوانی وزیر اعظم یولیا تیمشینکو چې دا مهال په جیل کې د مظاهره کوونکو یې غږ کړی تر هغې د مظاهرو ته دوام ورکړي چې د صدر ویکتور یانوکوویچ حکومت استعفا وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د تایلند په مرکز بینکاک ښار کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي. ریپورټونه وایي پرون یو کس هغه مهال په ډزو ووژل شو، یو شمېر نور زخمیان شول چې د حکومت مخالفانو په حکومت پلوي مظاهره کوونکو حمله وکړه. د وزیر اعظم یانګولوک شینوا ترا د حکومت د لری کولو په مقصد د دغه مظاهرو پرون اوه مورز وه. په داسې حال کې چې د حکومت خلاف غورځنګ تیاری نیولې چې نن به حکومتي ودانۍ قبضه کوي، د تایلند امنیتي ځواکونه د ودانیو د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي دي. او وروسته خبر د لوبو د نړینا د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون په ابوظہبی کې شل اوریزو نړیوالو اتلوالیو ته د غوروالی په مقابله کې افغانستان ته په اتش په ترنجونو مات ورکړه. آیرلند چې په چي غټلې و د میدان د ښه حالت نه غټه پورته کړو، افغانستان ته د 200 او شپږ ترنجونو هدف ورکړ. افغان لوبغاړو ډیره هڅه وکړه خو د آیرلند لوري لوړ هدف یې پوره نکړ شو. افغان لوبغاړو ټول ټال 150 ترنجونه جوړ کړل. د افغانستان او آیرلند ټیمونه د ټورنمنت د لومړي او دویم ټیمونو په توګه د 2014 کال د شل اوورونو نړیوال کپ ته بریالي شوي دي. د 2014 کال د شل اوورونو نړیوالې اتلولۍ به په بنگلاديش کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په کابل کې ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي.
I have assured my brother President Karzai that Pakistan would continue to extend all possible facilitation for the Afghan peace process.
د کوټینا تختول شوی ډاکټر منافترین خوشی شوی د کالا موسیدون کې وای حکومت د زنګلونو په غیر قانوني توګه د کټکولو مخه ونیسي.
مونږه خو دې لپاره رالو چې زمونږ دا ځنګل چې ختم شنو کلم کې نور مونږ سپ یا دا میلمانه به ولې راشي. دا میلمانه یا دې خلکو دا زمونږ دومره ګران یا غستې پیښور رن ډیر ګران.
او د خیبر ایجنسی په انډر 19 کې منتخب شوی لوبغاړی نثار اپریدی وای غواړي د کرکټ په کامی ټیم کې راشي.
ان شاء الله مخه کوشش دا وی چې اول خو خپل پرفارمنس وکم په پاکستان نوما مشوره بیا ټولنه خبره چې خپل خیبر نوما مشوره کم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په کابل کې د افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم ترمنځ ملاقات وروسته دواړو مشرانو خبری کانفرنس کې ویل ترهګری د دواړو هیوادونو لپاره خطر دی. ولسمشر حامد کرزی ویل نواز شریف سره یې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د ختمولو په اړه تفصیلي خبرې کړې او نواز شریف بیا ویل چې دوی به د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ټولې ممکنه اسانتیاوي برابروي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره کابل کې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو د خوندي ځایونو په اړه خبرې کړي. هغه خبر اعلان ته ویل
په دې ټولو مسایلو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي په تفصیل خبرې وکړي، د سولې پروسه څنګه مخته کړو، عملي اقدامات څنګه وکړو، امریکا پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي، د جانبه همکاري څنګه سره وکړو او په اقتصادي مسایلو کې بحث وسو. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړی چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی او پر هغو زارګیو باندې په هغو پناهګاهو باندې چې په دې سیمه کې جوړې شوي دي بحث وسو او د هغوی د ورکولو په حیثه کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه په دې هڅه کې د تروریزم په خلاف کامیاب شي.
په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې پاکستان افغانستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ نه کوي.
ما
په ټول ولسمشر کرزی ته دا پوره ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د ښه پر مخ بیولو لپاره ټولې ممکنه اسانتیاوي برابرول جاري وساتي. زموږ هیله دا چې په سیمه کې نور هیوادونه هم د افغانستان د ثبات لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. موږ افغانستان کې د هیڅ یوې ډلې ملاتړ نه کوو. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو، د داسې یو افغانستان ملاتړ کوو چې موږ ورسره د ورورولۍ اړیکې ولرو.
تیرونه د افغانستان د سولې شورا یو پلاوی پاکستان ته د افغان طالبانو د دوهم مشر ملا غنی برادر سره د ملاقات لپاره ورغلی وو، خو د رسنیو تر مخه پاکستانی چارواکو دوی هغه سره ملاقات ته پرې نه خودل. په دې اړه نواز شریف وویل،
زه به دا ووایم چې ملا برادر له جیله خوشی شوی دی. نن موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړې. موږ په دې اړه په یو طریقه سلا شوي یو او د عملي کولو لپاره به یې کار کوو. ولسمشر کرزی موږ ته ځینې لارښوونې او هدایات کړي چې د هغې په رڼا کې به موږ کار کوو، او دا به یقیني کوو چې د ملا برادر سره ملاقاتونه وشي.
په داسې حال کې چې د پاکستاني پوځ نوی مشر ټاکل شوی، د سیمې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک کابل ته د نواز شریف سفر مهم ګڼي، خو زیاتوي چې لا هم د پاکستان د بهرنۍ اړیکو پالیسي د پوځ په لاس کې ده. هغه وویل چې سیمه کې امن د اسلام آباد په رښتینی همکارۍ راتللی شي.
کسان خوشی کول یو دوه درې کسان چې سوره د مخکې نور هم دغه کړي دي. خبره چې خوشی شول چېرته لاړل څه شول، لکه ملا برادر خوشی شول څه مطلب دی؟ هغه سم دی سره دی دا ټول خبرونه دی ته مخکې تلل دي. پاکستان د هم څه داسې انداز کې چې صرف اخباري خبر نه جوړي، بلکې افغانستان کم حکومت پری کنو سی چې او اس پاکستان ما سره ضرور غرا وستو کې مرسته کوي.
پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومیټ احمد سیدی کابل ته د نواز شریف له سفره هیڅ هیله نه لري او وای
پاکستان ته الیکشن پوری یعنی تر انتخابات پوری افغانستان ته ګوري چې څو قدرت ته ورسیږي. یعنی د کرده حکومت درې میاشتې پاتې ده. زه باور نه لرم چې پاکستان د حکومت چې عمر درې میاشتې دغه سره مضبوطه معامله او جوړجاړي وو. شفافی سفر د وزیر وعده کوي چې طالبانو سره مذاکره کوو، کوشش به کوو، همکاري به کوو، دا وعده کوي، ولی نتایج چې عملي وي زما باور نه.
نواز شریف نن کابل کې خبرلان ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه وویل چې که افغانان دغه تړون لاسلیک کېدل غواړي، نو پاکستان د افغان ولس د خوښۍ احترام کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې اړه راځو. یوې مرکې ته د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي، که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د همکارو ژمنه کړې، خو په افغانستان کې د سولې پروسه وخت ته ضرورت لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه حاجی سید داوود وایي، نواز شریف غواړي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، خو نواز شریف دې ته اړتیا لري نوموړی په پاکستان کې خپل واک هم په پوره توګه عملي کړي. د مشال همکار احمد زبیر ژمن له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کابل ته د نواز شریف سفر ته څنګه ګوري.
سولې پروسه دا وخت په بر کې نیسي. نواز شریف هم تقریبا شپږ میاشتې کې چې اقتدار ته رسېدلی دی، هغه به په پاکستان کې خپل خپې اول کینګي، او د دې سره دلته په افغانستان کې ټاکنې مخکې دي چې درې میاشتې بعد دلته ټاکنې کېږي، او امریکایان هم خپل قواوې د سیمې نه په تیره بیا د افغانستان نه وباسي. نو دغه درې اړخه دې ته راضي شوي دي چې د افغانستان مسله د سولې د لارې حل شي، او طالبان هم سولې ته خوښ دي، او هغوی هم یو عادلانه سولې ته سترګې په لار.
د افغانستان توقع او د پاکستان نیت به اراده څه ده چې ملا برادر څه ډول یو رول ولري په راتلونکي کې؟
او تر هغه ځایه پورې چې ډیپلوماتیکو سرچینو دا خبره روښانه کړې ده، د سیاحت څورز مخه اسلام آباد للی وو. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني ملا برادر سره لیدلی وو. اما زما په اند باندې که ملا برادر سره وګوري که هغه خوشی شي، دا مسله د ملا برادر د اشخاصو د سوی نه ډېره اوچته ده. که څه هم نواز شریف بیا هم نن دغه وکړي چې موږ به افغاني بندیان خلاص کړو، دا یو ښه قدم دی چې افغاني بندیان سره خلاص کړي. اما خپله سوله یو عملیه ده، او په دې عملیه کې دا څلور اړخه په تخنیکی لحاظ باید په نظر کې ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو کوټه ته چرته چې مشهور د زرونو ډاکټر منافترین تختونکو خوشی کړي. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر سلطان ترین نن د اتوار پوره سهار وختي مشال ریډیو ته ویلي ډاکټر منافترین را خوشی شوه، او دا وخت په اوتل سیمه کې دی چې هم نن به له اوتل کراچۍ ته بیا خپل کور کوټه ته راځي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین تر دوه نیمه میاشتو وروسته هم نن د اتوار په سهار د بلوچستان په اوتل سیمه کې د تښتونکو له منګولو څخه راخوشي سوی، او د سیمې تر امنیتي چارواکو یې ځان رسولی دی. د پاکستان میډیکل ایسوسیشن د بلوچستان څنګه مشر ډاکټر سلطان ترین د اتوار په سهار مشال رادیو ته وویل ډاکټر مناف ترین هم نن سهار خپل کور ته د بلوچستان لری پرتی او بلوچ میشتې او تل سیمې څخه ټلیفون کړی او ورته د خلاصېدو زیری ورکړی.
دا سهار د شي د شپږمې د دې خبره ده چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته شفتې په هوټل کې په دې مابین کې ده ته موقع میلاو شوی ده دی ځان غورځېدلی دی او ځان یې رسولی دی د کمشنر و دفتر ته فیل اله دی د کمشنر په دفتر کې ناست دی پولیس اسپین دوړې ورسېدلي نو د سرکاري چې کوم افسران دي هم هلته ورسېدلي.
د ډاکټر سلطان ترین په خبره ډاکټر مناف ترین په صحت روغ دی او په پښو د ډېر مزل له امله یې پښې زخمي سوي او په کراچۍ کې به یې درملنه هم وکړل سي. که څه هم د ډاکټر مناف ترین د تښتونې پر ضد د بلوچستان په ټولو سرکاري روغتونو کې ډاکترانو د کار نه کولو اعلان کړی او احتجاج یې پیل کړی و خو ډاکټر سلطان ترین زیاتوي دا پریکړې اوس لا هم کړې نه ده چې همدا هړتال او احتجاج ختموي او کنه. د ډاکټر ترین په خبره ځکه چې د دوی هړتال او احتجاج یوازې د مناف د تښتونې پر ضد نه و بلکې دوی د نورو ورته پیښو د مخنیوي او په صوبه کې له حکومت د ډاکترانو تحفظ هم غواړي. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه مشر له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د ډاکټر مناف کورنۍ تښتونکو ته یوه پیسه هم ورکړې نه ده خو ځینې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وایي د ده کورنۍ شاوخوا 5 کروڑ روپۍ تاوان تښتونکو ته ورکړی دی. د بجل ورده چې ډاکټر مناف ترین د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 12 نیټه د کوټې له پښین سټاپ سیمې څخه هغه مهال نامعلوم وسلوالو تښتولی و چې له خپل روغتون څخه کور ته پر لاره و. د نوموړي د ولو مسؤلیت کومې وسلوال ډلې قبول نه کړ خو له مودې راهیسې په کوټه کې وسلوال د پیسو د تاوان لپاره ډاکټران او شتمن وګړي تښتوي چې د تاوان تر ورکولو وروسته یې راخوشي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا نیول شوی د خبري جنسي اوسیدونکو ډاکټر شکیل اپریدی خپل وکیلانو ته په یو خط کې لیکلي د تیر یو کال راهیسې هغه د خپل کورنۍ نه د خبرو نه ورته د خپل کیس په اړه تفصیل ورکړل شوی دی. ډاکټر شکیل اپریدی د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وجنې وروسته نیول شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
خیبر جنسی کې د کلدن تنظیم لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتی ادارو په ضد د مرستو په تور کې نیول شوی ډاکټر شکیل اپریدی پرون خپل وکیلانو ته خط لیږلی دی چې یو کال شو نه خو دوی خپلو وکیلانو سره او نه د کور خپلوانو سره ملو شوی دی نو باید دوی د خط لارې خبر کړي چې دوی مقدمه په کوم پړاو کې ده او فیصله څه شوې ده. دوی دا هم غوښتنه کړله چې کوم وخت کې دوی د پاکستان امنیتي اهلکارو دوی گرفتاراوو نو د دوی د کور نه ډیر شي سامانونه غیب شوي دي او دوی خط کې ویلي دي چې هغه امنیتي اهلکارو ځان سره وړي دي او باید دغه ټول سامان دي دوی ته واپس کړي شي. دوی د خط دلارې دا پښتنه د خپل وکیل نه هم کړه ده چې دوی ته په جیل کې نه خو د اخبار نه د ټي وي نه د ریډیو او نه د موبایل اجازت شته نه دوی د خپل مقدمې نه هم نه دي خبر نو باید چې دوی د خپل مقدمې او سزا نه خبر کړي شي. وکیل سمیع الله فریدی دا هم ویل چې کم سہولیات یو قیدی ته پکار دی هغه دوی ته نه ورکړی کیږي. یادونه وړ ده چې د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی ویل چې یو کال شو چې خپل وکیلان او خپل خپلوان ډاکټر شکیل اپریدی سره نه دي ملي شوي او دا د هر قیدی آئینی حق دی چې هر پنځلس ورځو کې دوی سره خپل وکیل او خپل خپلوان ملاویږي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی خپل موکل سره نه یوازې ملاویدو ته پرېږدي، بلکې هغه ترې په جیل کې هغه سهولیت ورکړي شي کوم چې د یو قیدی حق دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه ډیسټریکټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تغوغي ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان په خوانی د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکانی په خپل شپږو کالو کې تتراګری خلاف ډیر تکړه بیانونه ورکل، خو دغه هیواد یوې واکمنې ادارې د مشر په حیثیت په پالیسو کې هغه بدلونونه رانه وستل سته چې ضرورت وو، او دا شانې د خپل پخوانیو مشرانو پالیسیانی پر مخ بوتلی. ته دغه لیک تفصیل په دې رپورت کې اورو. په ایکسپریس ټریبیون کې رضا رومی لیکي د پاکستان پخوانی د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکانی ډیر څه کولای شول خو وې نه کړل، او د خپلو مخکنیو تیرو شوو پوځي جنرالانو پالیسۍ پر مخ بوتلې. لیکوال وایي هغه د پاکستان تر ټولو طاقتور ادارې د پوز تر شپږو کالو پورې مشر پاتې شو، او پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته هم نږدې وو او هم د هغه پالیسۍ پر مخ بوتلې. جنرال کیانی په سوات کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات وکړل او د ولسي حکومت مرسته یې وکړه. په 2008 کال کې یې ټولو پوځي افسرانو ته په ولسي سرکاري دفترونو کې د کار نه کولو وینا وکړه، خو د دغه ټولو ګامونو سره سره پوز بیا هم د ملک ټول امنیتی او د خارجه چارو پالیسۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتلې. په 2010 کال کې د جنرال کیانی د کار موده زیاته کړل شوه. د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې پوز د حکومت هر هغه ګام مخالفت کړي چې مقصد یې د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI کې بدلونونه راوستل وو. په دغه دوران د امریکا او پاکستان اړیکې هم له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوې. د جنرال کیانی د کار د مودې د غزولو وروسته په 2011 کال کې د ریمن ډیویس پیښه مخې ته راغله، او هم دغه وخت وو چې د پیپلز ګوند د حکومت لپاره یو شمېر مسلې جوړې کړې شوې. هم په دغه کال د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو، چې له دغه وروسته هغه چا هم د پاکستان پر پوز نیوکه وکړې چې د پوز مرستیال وو. دا هغه وخت وو د پاکستان او امریکا اړیکې هم د چرنجونو او د یوې مسلې وروسته د بلې مخې ته د لو غوندې حالاتو سره مخامخ وو. له دغه وروسته د میموګیټ مسله هم مخې ته راغله، چې د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات لا نور زیات کړل. ورسپاڼه لیکي تر اوسه پوز او حکومت یو شمېر مسلو په هواري کې پاتې راغلي، لکه د مثال په توګه د ډرون بریدونو خبره. دغه مسله تر اوسه پوز او حکومت ولسته نه د ښکاره کړي چې دوی پرې څه پالیسي لري. لیکوال وایي په پاکستان کې لومړی ځانمرګې برید په 1995 کال کې شوی وو، چې هغه وخت نه خو د ترهګرۍ خلاف روان جنگ وو او نه ډرون بریدونه، خو دې ته څوک نه ګوري. کله پوز او حکومت ډرون بریدونو حمایت کوي او کله یې مخالفت، چې له وجې اوس دغه هیواد ټولنه په دوو حصو کې وشل شوې ښکاري، او دا لکه د اصلي مسلو نه پام اړول دي. همداسې د بلوچستان مسله او په دغه صوبه کې د لادرکه بلوڅانو ستونزه ده، چې تر اوسه یې د حل لپاره څه نه دي شوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت،
او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تغوغي اوسم رازو یو بل رپورت ته. د بلوچستان د ژوب نه د احتجاج په توګه راوتلي ځوانان نن د 15 ورځو د پیدل سفر وروسته د پنجاب تلګنګ خار ته رسیدلی، او دغه وروسته به اسلام آباد ته سفر کوي. دغه احتجاج کوونکي وایي په سیمه کې بجلی او ګیس نه لري، نو ځکه پیاده په احتجاج کولو مجبور شوي دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان شار جوبنا د پاکستان ستر پنډغولي اسلام آباد ته د بجلی ګیس غوښتلو د پاره په احتجاجي لاریون راوتلې. د ژنیو ډاله د 15 ورځو پیدل سفر نه د ورسته نن د پنجاب شار تلګنګ نه د اسلام آباد په لوري روانه شوې ده. په ډله کې شامل یو ژنی عبدالرحیم په دغه اوله سره په دا رنګ جاګیږي. یو بل جڑا شیخ محمد اشرف خان پلے ارادے پدارنگ جواتوی جوب د جنیو د غیل یاریون او غشتانو د پارا می د جوب نه د کومی صوبایی اسمبلو او سینټ نمائندګون تا بار بار ټلیفون وکا خدا غوی سره په تماس نیولو کې بریالی نه شوم. په بل پلو د جوب د غو جنیو دا هم وویل چې په اسلام آباد کې به میش خپل ځاګه حکومتي چارواکیو ته رسولو په غرض تر هغه وخت پورې پلتی وهو چې تر څومره پورې دوی د میش د غشتنو پوره کولو یقین دانی را
مشال ریڈیو تغوگی زو اس د سوات سیلګری د سیمه کلام ته چرته چې د زنګلونو د بچکولو کمیټي وای د دوی د سیمونو په غیر قانوني توګه خلک ونی کټ کوي چې دغه په موسم کې د بدلون او د سیلابونو سبب جوړیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د زنګلونو نه د ونو د کټ کولو مخه دی ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سوات پریس کلب منګوره کې د کالام جنگل بچاو کمیټې صدر رامیز خان خبریالانو ته وویل چې د تیرې سومو دې راسې په کالام کې د لرګوس مګلران د ځنګلاتو محکمې باز غړو سره په ګډه ونې پرې کوي او دغه سیمې ته لوی زیان رسوي. د غیر قانوني د ځنګلاتو کټ کول دې په پوري توګه بند کړی شي. دوی په دغه اړه وایي
مونږ زګه مجبور شو چې مونږ د حکومت به تمه مونږ وی فارز ولا دی دیو به تحفظ کې خو اوس لکه هغه فارز ولا داسې تبعی روان کړی دی جی په اره ماشینونو په چنسو باندې هغه ځنګل په مخه کړکیږي او شینوارو باندې خرڅیږي کته دی په خورو پوری دا سمګلین کیږي لکه هغه کرونه بالکل د لغړې پاتې شو. دا سیرابونه راځي ټول پاکستان هغه نقشې بدل کوجی فارز ولا ته مونږ ډیر زره مونږ درخواستونه وکړو خو هغه زمو خبر نه مني هغه په دې کرپشن کې ملوس دی نو اوس زګه مونږ د پرس کلب ته رالو چې مونږ د دې په وساتت باندې زمونږ د خبره او کومه برات ورسه.
د جنگل کټاو کمیټې یو غړی محمد درویش خان زیاتوي چې کالام یو سیلګریز سیمه ده او هر کال په زرګونو خلک دغه سیمه خایس لپاره راځي. کچره دغه لړۍ روانه وي نو د کالام خایس به ختم شي.
مونږ خو دې لپاره رالو چې زمونږ دا جنگل چې ختم شي نو کالام کې نور مونږ سکو یا دا میلمانه به ولې راشي. دا میلمانه یا دې خلکو دا زمونږ دمر دمر ګران یا غستې پیښور نه ډیر ګران خو دې یو هوا او دې ونی او دې دغه د بشینوالې ختم ختم شو بیا
یو بل غړی محمد افضل خان زیاتوی چې پرله پسې د ځنګل کټ کول موسمونو کې بدلون راوستي دی او د کال 2010 سیلابونو زیان لا پوره نه دی خو بیا هم حکومت د ځنګل بچ کول لپاره سنجیده نه دی.
2010 کې کوم سیلاب چې شو هغه د کٹائی پس دغه باندې کیږي چې جنگل ختم شي نو بس الریډی سیلاب خطرے کالام نوال او سینه پوری دا سیلاب جو شوم دا ټول مارله مو باندې تیر شي. نو اوس موږ درخواست کوجی دا فارس والا او کم حکومت چې صوبای حکومت چې دینو د دې لپاره یو آپشن والی او زموږ دا جنگل چې کټائی بشي.
په دا اړه مو چې کله د دغه سیمې ځنګلاتو محکمې مشر ډی اف او محمد سلیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
انشاءالله زه دا ویلی شم په دا وی سره چې یاره زما په دې وخت کې یو سټاف والا به په دې هغه کې انوالو نه وي ځکه چې په هغې باندې زه دوی په دې شي ته نه مجبور وم. البته دا دی که یو کس دو دا حرکت وم کې نو هغې خلاف زه بیا سخت ایکشن اخلم. هغه زه باقاعده مطلب دا د هغه کوم سسپینڈ کوم په هغه باندې انکوائری جوړ کوم او هغه بیا زه تپوس ته کوم ځکه چې یو څه کې ځنه یم انوالو زما رنګ افسر نه انوالو نو زما فارسټر فارسټ ګارډ هغه حرکت ولې کوي.
دی په کالام زیاتوي چې دوی په ګډه د ځنګلونو بچ کول لپاره د زی کمیټیانو سره کار کول غواړي. د خلق دې دوی سره تماس اونسي ځکه چې د زی خلقو مرستې بغیر ځنګل بچ کول ډیر ګران دي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12 بجې کیدونکې د لنډ خبرونو زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم بیا نواز شریف وایي د هیواد لخوا یې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو مهم مشر خوشي کول څرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلو ته ژمن دی. بلخوا د افغانستان د صدارتي محل نه پرون جاری شوي یوه خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د ملاقات پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نه وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان دې په مکمله توګه خوشي کړي. د کوټې مشهور ډاکټر او د زړونو د ناروغیو ماهر منافترین د تختونکو له منګولو نه راخلاص شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سلطان ترین نن سهار وختي مشال ریډیو ته ویلي ډاکټر منافترین خوشی کړی شوی او دا وخت په اوتل سیمه کې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د تاجکستان د صدر امام علی رحمان سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د تاجکستان د صدر دفتر پرون ویل یان کوبیش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو په اړه نظرونه شریک کړل. د قرغیزستان کمپنۍ تیار دي چې د سیمټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي مواد او د غره زراعتي محصولات واستوي. دا خبره د قرغیزستان وزیر اعظم زنتورو صاحب لدیف په تاشکند کې د شنګای غونډې په څنګ کې د افغانستان د صدر دویم مرستیال کریم خلیلی ته کړې. نن په یوکران کې د حکومت مخالف نور مظاهرو امکان دی. په یوکران کې وروسته له هغې د حکومت خلاف مظاهرې شروع شوې چې د صدر یانوکوویچ د لیتوانیا په مرکز ویلنوس ښار کې د یورپی یونین سره د یوکران د اتحاد تړون رد کړ. او د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د حکومت د مخالف او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي. ریپورټونه وایي پرون یو کس هغه مهال په ډزو وژل شو، یو شمېر نور زخمیان شول چې د حکومت مخالفانو په حکومت پلویو مظاهره کوونکو حمله وکړه.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې د مشال همکاران یې تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې ابوظہبی کې په سونو پاکستانیان مختلفو جیلونو کې بندي، خو د پاکستانی سفارتخانې لخوا په دې معاملہ هیڅ پاملرنه نه ورکړی کیږي. نو ځکه د دې خلکو خاندانونو صدر، وزیر اعظم او مشیر خارجه ته خواص کړی دی چې دې معاملې ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړي او د دوی خپل خپلوان دې د جیل نه خلاص کړي شي. اداریه وایي چې نه یوازې ابوظہبی کې بلکې اکثره عرب ملکونو کې د پاکستانی کارکونکو سره زیاتی کیږي او کله چې دوی د خپل حق لپاره اواز پورته کړي نو د دوی خلاف د دروغو کیسونه جوړ کړي او دوی جیلونو ته واچول شي. خو د دې نه زیاته د افسوس خبره دا ده چې هلته موجود پاکستانی سفارتخانې د معامله کې د خپلو خلکو هیڅ قسم مرسته نه کوي. اداریه مخکې وایي چې دا خلک ځکه د لوی اهمیت وړ دي چې یو خو دوی قیمتي زر مبادله پاکستان ته رالیږي او بل دا چې خپل ملک کې د دوی په ځای نورو خلکو ته د روزګار موقع ملاويږي. نو ځکه ضروری ده چې بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته خصوصي پاملرنه ورکړي شي او د دوی د مسلو او مشکلاتو ادراک کړی شي او د هغې د حل لپاره د سنجیده اقداماتو ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر ورځ کراچۍ کې د بې درکه خلکو د اوریدنې دوران د آی جی ایف سی په نه حاضرې دو چیف جسټس افتخار محمد چودري سخت خفګان څرګند کړو او وی ویل چې د عدالتي احکاماتو تعمیل نه کیږي خو هر حال کې به بې درکه خلک دلته راوستي شي. اداریه وایي چې د سپریم کورټ لخوا د دې رویې نه دا خبره ظاهریږي چې ورته د بې درکه خلکو څومره احساس دی او دا ځکه هم چې د تیرې اوږدې مودې راسه سپریم کورټ د لړکې لګیا دی خو د دې باوجود د بلوچستان پرنګ حساس صوبه کې بیا هم د خلکو بې درکه کېدو عمل روان دی، کم چې د ټول ملک او خصوصا د دغه خلکو د خپل خپلوانو د پاره د اذیت خبره ده او د دې نه هم زیاته د تکلیف خبره ده چې په کلونو کلونو بیا د دې خلکو خپل خپلوانو ته پته نه وي چې د دوی بچي یا رونه چرته دي او په څه حال کې دي. اداري اخیره کې وایي چې د نړۍ نورو ملکونو کې به هم داسې خلک بې درکه کیږي خو د پاکستان پرنګ ملک کې د کوم د پاره چې قائد اعظم محمد علي جناح ویلي دا به د اسلامي روایتو او پارلماني جمهوریت یو نمونه وي بیا هل تداس کې دل د افسوس خبره ده. که په یو تن څه قسمه الزام یا د ترهګرې تور وي باید چې هغه د عدالت مخې ته راوستي شي او په قانوني طریقه ورته داسې سزا ورکړي شي چې د راتلونکي د پاره مثال جوړ شي. خو دا قسمه کورونو سره د ملک او ادارو بدنامي کیږي.
او د نړۍ مطبوعات ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی د نومبر په 28مه د ښځو د حقونو په اړه یو قرارداد منظور کړی چې تر مخه به غړي هیوادونه د ښځو پر ضد تشدد اوغندي. د دغه شان تشدد یو مثال ملالا یوسفزی ده. دغه قرارداد په ټولو هغه قوانینو کې د بدلون غوښتنه کوي چې د بشري حقونو د کارکوونکو په لار کې د خنډ جوړېدو سبب کیږي. په دې وروستیو کې د دې قرارداد په کمپاین کې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی چې طالبانو په سر ویشتلې وه او د کانګو ډاکټر ډینس موکویک چې له خلکو سره د تشدد په لړ کې د مرستو قبولو له وجې د وطن په بهر تللو مجبور کړل شو سره د ملاتړ حمایت شوی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې نازکه حالاتو کې په پاکستان او افغانستان کې د ډرون بریدونو په اړه د دوو بیلو خو د یو شان سختو اختلافاتو له وجې د دغه دواړو هیوادونو له امریکا سره اړیکې پیچلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي قومندان ولسمشر حامد کرزي ته د ډرون برید د معافی غوښتلو لپاره د زیارت پر اس ناوخته ټلیفون کړی و. د ورځپاڼې په خبره کې یو خوا په دغه برید کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واوریده، نو بل خوا د ولسمشر حامد کرزي لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د لاسلیک کولو د انکار وجه بیا نوې کړې دي. په عین حال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د جمعې پر ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې لخوا په ډرون برید کې د عمران خان د احتجاج څو ورځې وروسته یو پاکستانی وسلوال وژل شو. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې داسې بریدونه د پاکستانی طالبانو سره د امن په باب د خبرو هڅې ختموي. په دې وروستیو کې د عمران خان ګوند په پیښور کې د ډرون بریدونو پر ضد لاریون وکړو او د دې اوسنی ډرون برید وروسته د عمران خان د ګوند مشرانو خپلې نیوکې تازه کړې دي. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورد د زیارت پر ځای ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال د هلمند د ډرون برید په اړه د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د شریکو پلټنو ژمنه یې وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځوي. مطبوعاتي کتنې ته له امریکا خبریدونکو مجله فارن پالیسی لیکي افغان ولسمشر زکه د امریکا سره امنیتي تړون ازنډوي چې تاریخي پیښو ته ګوري او ویریږي چې خلک به د امریکا د لاسپوڅي په نامه یاد کړي. خو د لیکوال په وینا د تړون د افغانستان په ګټه دی او په کار ده چې زر تر زره وشي. د دغه مقالې مهمې برخې زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې افغانستان کې انګریزانو شاه شجاع په 1309 کال کې د دریو کلونو لپاره پاچا کړو. تر اوسه پورې هغه دغه هیواد کې د یو غدار او لاسپوڅي په نامه یادېږي. لیکوال لیکي همدغه وجه ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول ځنډوي. هغه نه غواړي چې خپل خلک یې د شاه شجاع په نامه یاد کړي. په مقاله کې راغلی چې په 2011 کال کې حامد کرزی لوی جرګې ته ویل چې امریکا لوی قوي او مالدار ملک دی خو افغانان زمریان دي. هغه زیاته کړه چې امریکایان دي د زمری په کور کار نه لري او د خواوشا امنیت دی ونیسي. نوموړي ویل چې امریکا باید د افغانستان د خودمختاري خیال وساتي. خلکو د هغه دغه خبرې وستایلې او په نارو او چکچکو یې بدرګه کړ. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا سره د امنیتی تړون لپاره رابلل شوې 13 میاشتې شوي لوی جرګې کې هم افغان ولسمشر هم دغه سي خبرې وکړي. وی ویل چې د تړون ملاتړ کوي خو امریکا باید د افغانستان سره مرسته وکړي، خیر ډېرې پیسې ورته راوړي او د افغانانو د خاورې د خودمختاري احترام دی وساتي. د لیکوال په وینا د ازل دې جرګه کې خلکو د کرزي خبرو ته هغه مره چکچکې ونه وهلې ځکه چې دې خلکو په خپل فیصله سره له کرزي وغوښتل چې د امریکا سره دې دا تړون زر تر زره لاسلیک کړي. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر کرزي د دورې ډیر لږ وخت پاتې دی. دا ځل چې هغه کومې خبرې کړي هغه د 2011 کال له جرګې فرق لري. هغه مهال د کرزي د حکومت ډیر کلونه پاتې وو خو اوس یې حکومت په ختمېدو دی او دا سیاسي بیانونه د ځان د سیاسي ورثې د ساتلو لپاره ورکوي. فارن پالیسی مجله لیکي چې حقیقت دا دی چې امریکا نه یوازې د افغانستان خود مختاری ته احترام لري بلکې ورسره د اوږدې همکاري ژمنې هم کړي. امنیتي تړون د دې خبرې یو ثبوت دی. په مقاله کې راغلی چې ښه خبره دا ده چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي ځکه چې افغانستان پر ډېره نازکه مرحله کې دی او د نړیوالو له ملاتړ بغیر به ورته په مخ کې پرتو چیلنجونو مقابله کول مشکل وي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کورم کې د ان ای اته درشم هلکې الیکشن تر اوسه نه دی شوی. د سیمې خلک غوښتنه کوي الیکشن دې زر تر زره وشي. په منځنۍ کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو سره د نښتو وروستو د وسوالو طالبانو لخوا د پاړه چمکنې پر یو شمېر علاقو باندې د قبضې وروستو د سیمې خلکو خپل کورونه پرېښي وو، او له دغې له امله په ان ای اته درشم کې ټولې ټاکنې هم ځنډول شوې وې چې تر اوسه پورې لا نه دي شوې. نور حال پدې رپورت کې
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې امنیتی ځواکونو سره د نښتې وروسته طالبان وسلوالو لخوا د پاړچمکنی پر یو شمېر علاقو باندې د قبضې وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرېښودل، چې د دې له امله په اته دېرشم حلقه کې ټول ټاکنې وځنډول شوې چې لا تر اوسه پورې دغه ټاکنې نه دي شوې. د منځنۍ کورم ایجنسی اولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ټول ټاکنې وشي، چې دوی ته د خپلو مسالو هوارولو مکمل شي. په دې اړه د سیمې څخه محمد اسامه خان او رکزی مشال لوډیو ته وویل چې موږ ته تر اوسه بنیادی حق نه دی کړه شوی چې دا یو ډیر د افسوس خبره ده.
مونږ مینده اوسه پر کمی اسمبلی ته نه دی راغلی. په کور دا الیکشن وشي، هغه کمی اسمبلی ته راشي، مونږ لپاره خبره وکړي، مونږ لپاره کارونه وکړي.
واضح دی چې په منځنۍ کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت 2011 کال راهیسې روان دی. د ټاکنو لپاره ولاړ د دوشت امیدوارانو نه حاجی سلیم خان او رگزی مخته وویل چې موږ غواړو چې په سیمه کې زر تر زره ټاکنې وشي، او زیاده وی چې موږ دا هم غواړو چې په ټاکنو کې د سیمې هغه کس هم برخه واخلي او د خپل رای استعمال وکړي کوم چې د ناامنیو له کبله بې کوره شوی دی او تر اوسه خپلې سیمې ته نه دی واپس شوی.
او په کار دا د ټول پاکستان کې الیکشن شوی دی، او ان 38 الیکشن دا هم وشي، خو څو پورې د خلک واپس نه شوی. اوره پورې الیکشن کیږي نو بیا دادی سے بیا بو 80% خلق بو پدی الیکشن کے دخپل ووٹ شاولینا بو محروم پتی کی گی. نو لہٰذا اولینے کو رمدا ضروری دی سے دخل کو واپس کھڑے شیخ پلو علاقوں تا غین آباد بے الیکشن وکڑے شی.
قبائلی مشر پر خبر ہے چپسیما کی دا کامیاب پوزی اپریشن روس تا دا پاڑا چمکنی مسوزے او دزوے مزینو سیمو تا خلق واپس شوی دی، خوال شرزے او زینو دا دغو سیمو خلق لاخم کڈوال جوانتی روی. پسیما کے الیکشن کمشنر رحم کریم ددے پزاواب کے چکلا با این اتدرشم حلقه کې ټاکنه کیږي. مشال لوډیو ته اول چې کله حالات په مکمله توګه خوشی نه دی بو بیا ټول ټاکنه کوي.
د دې باره کې الیکشن کمیشن پولیټیکل انتظامیه کا لیکلی لیټر اندار بار کنه چې تاسو د دې مو ته جواب راکړي چې د ان 38 الیکشن کله وشي. نو پولیټیکل انتظامیه نه دې باره کې اوس به څه جواب نه لري.
د یادونه وړ دی چې په پاکستان کې ټول ټاکنه د مئی میاشت په 11 منټې د دوروستا زمینی ټاکنې هم تر سره شوې دي. په منځنۍ کورم ایجنسی کې خلک وایي چې دوی بدلون او ترقی غواړي، نو په کار دي چې په اته درشم حلقه کې حکومت زر تر زره ټاکنې وکړي.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي وي کوس
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې خلک وایي د دوی د سیمو نه د اف سی آر قانون ختم کړی شي او په ملک کې رایج قانون دی دغلته هم نافذ کړل شي، خو ځینې بیا دا هم وایي حکومت د اف سی آر نه سخت شکونه وباسي او د ترمیم وروسته دی دغه قانون نافذ وساتلی شي. په اف سی آر کې هغه کوم شکونه دي چې له وجې دا قانون د ملک ته نورو برخو د قانون نه بدل دی؟ تفصیل د اسلام آباد نه د مشال همکار راکوي.
په 1940 کې پاکستان د ازادي دوه وروستو په قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت نه رایج فرنټیر کرایم ریګولیشن اف سی آر قانون نافذ وساتلی شو، خو قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې خلک وایي چې دا قانون دې په مکمله توګه ختم کړی شي او د ملک په نورو برخو کې رایج قانون دې دلته هم نافذ کړي، خو ځینې خلک دا غوښتنه هم کوي چې اف سی آر نه دې ځنه شکونه وباسي او د ترمیم وروسته دې دا قانون نافذ وساتلی شي. په اف سی آر کې هغه کم شکونه دي د کم د وجه نه چې دا قانون د ملک په نورو برخو کې ایچ قانون نه بدل دے. د قانونی چارو کارپو شابودین خټک وایي
فرنٹیئر کرائم ریگولیشن د انګریزانو د وقفو قانون دی. په اف سی آر کې د ټولو نه بدترینه کما دفعه ده چې په فاټا کې یو پولیټیکل ایجنټ یا دا اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دا چې یو سړي په انتظار مونږ دی، نو دا هغه فیصله هم بیا د پخسل کوي. په دې قانون کې وارنټ سرچ وارنټ یعنی څه قانوني طریقې لارې چارې پکې نشته. پولیټیکل ایجنټ هغه لاندې د خلکو کورونه هم غنولې. باقي ټول ملک کې تاسو وګورئ نو پولیس شو یا ایگزیکٹو مجسٹریٹان یا نور خلق دا پخل کو باندھ کی سنت جوڑی ہو گیا جوڈیشری داغی فیصلہ کئی ملک چکم آئین دے چکم انسانی حقوق خلق کو تحاصل داغی نہ ہم دفاتا خلق محروم ہے.
مشال ریڈیو چکلا دا شمالی وزیرستان نا منتخب دا قامی اسمبلی غڑی محمد نذیر نا اپختل چی دے قانون خاتمے لپارا دوی پا شمول قبائلی سیمونا نور و منتخب غڑو چا گامونا پورتا کڑی دی نو دا ہوئی وینا دا
دی ٹولے میں نگانے تو پر میٹنگ ہو سن و بار بار ہر ایم این اے دا شکایت کو شی ایف سی آر دا ختم شی والے چی نن پغیزی کی پولیٹیکل ایجنٹ آغا سنا چک تا پوس نشی کڑائی دی ہر ایم این اے دا شکایت آئی خو فی الحال پا دی خبر آمن دی مکمل سرا اتفاق شوی ندی
دا اورگزی ایجنسی سرا تعلق لرون کے سینیٹر ملک نجم الحسن وائی چی ایف سی آر او ملک پنور برخو کے رائش قانون کے سدومر فرق نشتا خو ضرورت دے خبر دے چی ایف سی آر ندے سخت شکونہ اباسی
معمولی ونتے پارک تے ورکے صدا دے صرف ای کورٹ تے سپریم کورٹ تے ای پی اے مجسٹریٹ تے او پی اے پیسہ لے کونے رے صرف واج اور چے دار نور چ خاص زیات واج اور کی نشتا او دا دے صرف جج نستل دی پیسہ لے کاول نو دپا او مسرا ملکانو سسٹم دے ملک نستن دی چ چوکم کیس وی ہر بونے پیسہ لا وکی اپیل ہا کے بالکل او سرتا حاصل شوے دے ٹی پی کے کے ورتا خپل ٹریبونل جوڑ شوے دے رکی مقابلی اپیل کرے شی
یاد دیوی چ تیر حکومت پ ایف سی آر کی بدلون کڑے او خود قبائلی سیمو دخل کو وینا دا چ دغه بدلون تر اوسه پورې په صحیح توګه عملی نکړې شو.
مشال ریډیو ته غوږی د مومند ایجنسی د یکغون نه تر ناوګی باجوړ پورې د سړک په بیا ودانۍ او ارتوالی کار روان دی چې ولس وای وړاندې دا سړک آباد وو نو د باجوړ دیر او کونړ گاډي به پرې تیرېدل او د سیمې خلکو کار روزګار لکه دکانونه هوټلونه او د زیارت غرونه کاڼي وړونکي د گاډو د وجې دغه سیمه ډېر آباده وه ولې د پوځي عملیاتو له وجې سړکونه خراب شول او په ځینو ځایونو کې به می چاودنې هم شوی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د کوزه محمود ایجنسی نه د نوګي باجوړ پوری پلوي سړک د بیا ودانۍ کار روان دی چې ور سربدا سړک 12 میټر ارتولې هم شي. د گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله خان محمود ایجنسی ته په اولنۍ دوره کې هم د دې سړک د بیا ودانۍ اعلان کړو او اولس وای چې د لکړو نه تر د یکون پورې په دې سړک ځای په ځای هوټلونه او دکانونه چې د زیارت غرونو نه کاڼي وړونکو گاډي هم زیات وو ولې په محمود ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو دا سړک شار شوی. ولشا صفی دل کڑو سیدون کہہ دے او ہغه مشال ریڈیو تا دے سڑک دے بیا ودانے پاڑا او ویل
دل تا بجے منے ٹانکو نہ گری دی دل تا دے بجے بارے دی بارے بمون اخلاص شو منے چکم کار شروع کڑے دے نو دے انشاءاللہ چے رکھ پتون دے سارا وان دے دے نا کی دے سک ک مارکیٹو نے چکم دی او دے وطن روزگار چکم دے دا بڑے انشاءاللہ تعالی دے خوشی بل دے نا کی کٹائی دے بجے بارے کام دے رو شکر گزار دے
دا بہت ہی سمو سیدون کے فردوس خان ویل چے دے تیرو سلورو کڑون رہ سے دا سڑک وران وو او گاڑی وپر ڈیر کم تیرے دل ولدا سات حالات ہم خوشی دی او گاڑو تک را تک پر یو ور بیا شروع شوه
دا گاڑی تر دی دا کوشن دی د ډیر د باجاول او د وخت کې کنتر تی سیمې دی لری غری دی هغه خلک هم پر دی گاڑی به سبو بلار کې خراب شو ټیر به پنجر کو کمانه به ماته کړي هم دی روډ د وجن روډ د چوج بالکل د سی هزارې کندرې وی
عبد الوهاب خان هم د سپو تحصیل وسیدون کړي او هغه ستونزې بیان کړي چې د خراب سړک لوجې هغه ته ور پیخه وي
موږ مریض به پیښ شو هغه ډیر کم مریض مو نو هغه به ډیر ښه حالات ته ورسېږي د دې
تنظیم محمد ویلفیئر آرگنائزیشن هم د حکومتي چارواکو سره بیا بیا رابطه کړي وي نو د تنظیم صدر میر افضل مومن سره مهم خبرې وکړي
ځکه چې اوس دا خو یو لوی لار ده داسې لار ده چې دا د پېښور نه واله خو دې باجوړ ته کونړ ته د چترال پورې په دې باندې داخل ځي نو دا خو یو لوی های وی ده چې سبا د مومن ایجنسی بازار هم کولاو شي او موږ په هر وخت کې هر چا سره ملاو شي موږ د دې لارې د کولاولو کوشش
دغه تنان ویل چې د سرک د جوړونې وروسته به د هغوی عمومي روزګارونه او د زیارت غرونه یو وار بیا آباد شي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یو ډاله
د تیخو ګلاب یت سرته ګلاب
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش ده چې ما لږ دې سم زکړه کړې دا هغه ځال چې خپل خپل ګسر هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نه پر اوس تماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ. مشال ریډیو ته غوږی زو ننګرهار ته چرته چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې لس بابا روزنتونونه اشتون لري چې تر 3000 پورې یتیم او بے سرپرست ماشومان پکې تعلیم حاصلوي او شپږ ضرورت پکې د اوسېدو تر څنګ د ژوند نورې اړتیاوې له محدودو سرکاري امکاناتو نه پوره کیږي. د جلال آباد ښار د مرکزی روزنتون چارواکي وایي د ننګرهار په سوداګرو یې غږ کوي چې دغه یتیمو ماشومانو سره د ریاست په چوکاټ کې مرسته وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په دغه روزنتونونو کې یو هم د امام بخاري په نوم دی چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په انګړ کې جوړ شوی او په سلګونه تنه یتیم ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. د امام بخاري روزنتون یتیم ماشومان خوشاله دي چې په وړیا توګه ورته د زده کړې ترڅنګ د خوراک څښاک او د ژوند نور سهولتونه برابر شوی دي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانم اسدالله د پلان محمد قاسم، زه یتیم یم د امام بخاری اتم سم شاګرد یم. اته بجو نظما تر 12 بجو پورې خپل کلاس دی، هغه نه بعد موږ چټی کوي، بیا موږ ډوډۍ خورو، موږ ته بیا د ریاضی کورس وایو، دوه نه دریو پورې، دریو نه بعد بیا انګلیش کورس وایو، هغه نه بعد بیا د کمپیوټر کورس وایو.
زمانم الحمدلله د کیمیا، بیولوژي او فزیک، قران کریم، پښتو، عربي همداسې
دا چې د زده کړې تر څنګ دغو یتیم ماشومانو ته نور کوم سهولتونه برابر شوي، یو تن زده کوونکی یې راته وایي:
زما نوم عتیق الله ده، د امام بخاري شاګرد، زه خپل یتیم یم. مازدیګر جامونه پس په سپورټ کوو، کرکټ کوو، څوک سرکس کوي، دلته څوک فوټبال کوي. دیکھی جمپرونه راکړي، بوټان راکړي، شنې جامې راکړي، د کمبلې راکړي، کټونه ښه سنبال دي، خو پرسونه وا دي، ښه سعید اتاقونه موږ ته نوي رنګ شوي دي، او همداسې جرابې راکړي دي چې کوم چې پولیس دلته په کار راځي ټول موږ ته راکړي.
د امام بخاري روزنتون مشر الحاج ببرک بشردوز د یتیم ماشومانو لپاره د دولت امکانات ناکافي ګڼي، خو د ننګرهار په چارواکو او ملي سوداګرو غږ کوي چې د ریاست په چوکاټ کې دي له یتیم ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا چې وزارت زمونږ یا مثلا دولت زمونږ په ډیرو برخو کې ډیرو مشکلاتو او پرابلمونو سره مخامخ، زه داسې په مجموع کې په خپل چارواکو باندې او بیا په خپلو شتمنو او تجارانو باندې غږ کوم چې دا چې د ژمي موسم دی، د خپلو زکاتونو چې بهترین منبع همدا ده، راشئ دلته خپل صدقات وکئ، راځئ د یتیمانو ته یو ور توجه وکئ.
د امام بخاري په مرکزی روزنتون کې شپږ سوه تنه یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي چې 200 تنو ته پکې د اوسېدو ځای هم برابر شوی دی. د ننګرهار د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او مالیلونو ریاست چارواکي وایي چې د دغه ریاست په چوکاټ کې لس باب روزنتونونه لري چې شاوخوا 3000 تنو پورې یتیم او بې سرپرست ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي، او شپږ سوه تنه هغه ماشومان چې ډېر بې وزلي دي د ریاست په چوکاټ کې ورته د اوسېدو د ځای تر څنګ د ژوند د نورو اړتیاو سهولتونه هم برابر شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو سواد ته چرته چې په خوازخیلو کې د جینکو پرایمری سکول چې د اکتوبر په میاشت کې نامعلومه وسوالو سوځولې وو، اوس د ودانۍ د نشتوالي له وجې د غلطه جینکۍ د سختو مشکلاتو سره مخ دي. سکول کې حاضري کمه شوې، او زده کوونکي په یو تمبو کې دننه تعلیم حاصلوي. دوی د خپلو مشکلاتو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کړې چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا اتناد هم دی، اولم دی، دویم هم دی، دریم هم دی، څلورم هم دی. موږ ته سبق هم نه زوتېږي، سر اته هم نه زوتېږي. چې دی وایي سبق چې موږ ته نه زوتېږي، چې موږ وایي دی ته نه زوتېږي.
دغه غږ د سوات تحصیلي خوازخیلې شیرپلم دارو میرې یو پرایمري سکول اته کلنې ماشومې افسانې دی چې سمو د وړاندې دغه سکول نامعلومه تنانو سوځولی دی، او اوس پکې زده کوونکي جنکۍ په یو تمبو کې زده کړې کوي. زده کوونکي ماشومان جنکۍ وایي چې وړاندې د دوی سکول ډیر ښایسته و، ودانۍ روغه وه، او په کمرو کې به دوی زده کړې کولې. په دا اړه یو بله ماشومه بشرا بیبي چې په دویم جماعت کې زده کړې کوي وایي:
موږ چې سکول سوځېدلی نه وو، نو اوس له اول څخه صحیح وو، ښکلی، موږ ټول ښه په خوشحاله یو، اوسېدو پکې نه چې وس وسېدو. دلته کې شور او سم غبلې واړه سبق خپل نه اوري، چې یو ته ووایي بیا بل ته وایي جو نه اورېدل کېږي. اواز دل تا مون ته زه خراب اعلان دسم دوغلی او کله زه صحیح خراب سم گټی او دا خراب دا خاوري بیا باران اسلی او دې زنه قسم اسلی راځي سم یخی واړه سم یو ځای تر ټولی گیا سم دا غای پکې
د سکول یو استاد وای چې اوس دوی ته یو شمیر مشکلات را مخامخ دي په یو تنبو کې د بیلو بیلو درجو زده کوونکو ته سبق خودل او بیا د ودانې نشوالي له وجې د یو شمیر ماشومانو زده کړې متاثره کیږي
دا خو موږ د خو ډېر زیات مشکلات دي چې ته دې خاورو ته وګوره او دې وړو دې کېناستو ته وګوره بل دا سبق چې موږ وایو نو هغه زی تنګ دی او واړه پکې ګنډي نو واړه په سبق باندې بالکل نه پوهېږي ځکه چې هغه یو کلاس ته موږ سبق ښایو بل ته ښایو نو هغه چې هغه یو آواز وباسي نو هغه نور هغه خپل سبق نه اوري نو څه دی خو هسې هغه ګزاره به کوم نو دغه دپاره څه شته یم نو د کېناستو د پاسېدو دپاره او نه بل بوډونه شته نه کورسۍ شته
سکول ریکارډ تر مخه دغه سکول کې وړاندې یو سل لس ماشومانو زده کړې کولې ولې سوزیدونه وروسته صرف دېرش ماشومان سکول ته راځي د سکول بیا ودانۍ او د زده کوونکو ستونزو په اړه مو چې کله سوات کې د تعلیم محکمې خزینې مشرې ای ډي او پروین بیبي څخه پوښتنه وکړه نو دوی وایي
ارضی تو لمنگا ٹینٹ ور کرے دے خبر دا پائے کہ مسلی چ لے باران چھ دے شن پٹینٹ کی بیان دے پٹی کرا نہیں زم دائر پر خپل انکوائری او غار سے رپورٹنگ ہس کرے دے انشاءاللہ بدی کی من لے کے ایو سن سچ سو پر خو چھ انفراسٹرکچر زم سر برابر نہیں زہر رائے پر خو بڑا پرابلمز ایلا
د سوات تاثیر خوازه خیلی دغه پرامری سکول د اکتوبر په میاش کې په داسې حال کې سوځولای شو چې دې سیمه کې امنیتی چارواکي موجود دي او د امن تاوی کیږي چارواکي وایي چې دغه پیخي پلټنې روانې دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوس هم د ګلپانې په غږ کې دا سندره اورو
شراؤ وے گا راشما گلاب